بجیری ستاسو پام د دې سات خبرونو تر اگرسو لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې د افغانستان ستره محکمه وایي چې 113 قاضیان او سرنوالان د اداري فساد په تور نیولي. د هلمند د کجکي بند د دویم فاز کار نن رسمن پیل شو او د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ستره محکمه وایي چې 113 قاضیان او سرنوالان د اداري فساد په تور نیولې دي. د دغې ادارې ویان عبدالله عطایي نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یاد کسان په تیرو 100 میاشتو کې نیول شوي دي. ښاغلی عطایي وویل په نیول شویو کې یو شمېر هغه سرنوالان دي چې اوسمهال دوسیې تر څېړنې لاندې دي. د افغانستان ستره محکمه وایي په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. د هلمند د کجکي بند د دویم فاز کار رسمن پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني نن د دغه بند د کار د پیل پر مهال وویل چې د کجکي برېښنا بند د 150 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې د دویمې برخې په بشپړېدو سره به دا ظرفیت 150 میګاواټو ته ورسیږي. ښاغلی عثماني وویل چې دا پروژه به تر راتلونکو دریو کلونو پورې بشپړه شي. د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل له هغو کسانو به هم پوښتنې ګرویګنې وشي چې د ملي اردو د دغو سرتیرو ضمانت کړی و.
اوس مهال موږ یو پالیسی په همدې برخه کې لرو. کوم کسانو چې دغه سرتیری تضمین کړی وو دوی غوښتل کیږي او ترې پوښتل کیږي. په دې برخه کې زموږ کشفي ارګانونه هم په جریان کې دي او له اړوندو هیوادونو سره اړیکې لرو تر څو دغه موضوع په راتلونکي کې حل شي.
د دغو دریو افغان سرتیرو د امریکا په یوه پوځي اډه کې زده کړې کولې او دوه ورځې وړاندې د دوی د لادرکه کېدو خبر خپور شو. او د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شوي دي. دغه خبره یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. په ورته وخت کې د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید په کمانډو ځواکونو هغه مهال کړی چې دغو ځواکونو تېره شپه غوښتل د دولت پر وسلوالو مخالفانو برید وکړي، خو د وژل شویو کمانډو ځواکونو د شمیر په اړه نور جزئیات ور نکړل. تر اوسه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم په دې اړه سندې ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل اجمل ان خوري.
هندستان او پاکستان پر یو بل تور لګی چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر کنټرول لاین د اوربند څخه سرغړاوه کړې ده. د پاکستان پوز د شنبې په ورځ ول هندي ځواکونه یو سل بیا د کنټرول لاین د چمپه برخه تغوندي ورولي. د هندستان د دفاع وزارت یو ویاند ویلي هندي ځواکونه د پاکستاني ځواکونه د هغه بریدونو جواب ویلي چې د شنبې د ورځې په سهار وختي د خنور په سیمه کې تر کنټرول لاین اخوا د هندي کشمیر په سیمو ډزې کړې وي. د پاکستان او هندستان ترمنز وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې هندوستان یوه پاکستاني وسلواله ډله په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې برید کې مسؤول او بلله. اخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی له بان کی مون سره وکتل. ملهی لودی وویل وضعیت په اټومي وسلو د دوو سنبالو هیوادونو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو باندې دی، نو د ملګرو ملتونو منشي دی په خپله په دې برخه کې مداخله وکړي. د سوریې د حلب په شمال کې جنوبي وبخیده سوریې د حلب په شمال کې جنگي الوتکې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباری ته دوام ورکړي. بلخوا ریپورټونه وایي د سوریې پوځ د دې لویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې خار پر زړې برخې د توغندیو ډزې روانې ساتلې. یاغیانو او څارونکو ډلو د شنبې په ورځ ویل هوایي ګزارونه د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د اکمالاتو د مهمې لارې په شاوخوا متمرکز دي او جګړه د سلیمان الحلبي په شاوخوا کې چې د حلب د زاړه ښار شمال کې لومړۍ کرخه کې پرته سیمه ده روانه ده. د سوریې د بشري حقوقو برتانیې میشت ډلې چې جګړه ساری د سوریې د ځواکونو لخوا د درنې بمباری او د سلیمان الحلبي په سیمه کې د جګړې ریپورت ورکړي. په خار کې د شغورونکو ډلو د جمعې پورز ویل چې د یاخیانو تر ولکې لاندې د استوګنی پر سیمو بمباریو کې چې پکې اور خبرونکي بمونه کارول شوي لږ تر لږه ډیر کسان وشل شوي. د سوریې پوځ او متحدینو یې د روسیې په ملاتړ په حلب کې لس ورځې وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. دوی وایي د دې عملیاتو هدف د حلب د ښار د ختیځو ناحیو نیول دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي او تر 250 زرو زیات کسان پکې محاصره دي. روسیې د سوریې د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه اداوی مرد کړي چې وایي د دوی په هوایي بریدونو کې په تیر کال کې 10,000 کسان په سوریه کې وشل شوي دي. د کرملین وایان دیمتری پیسکوف د جمعې په ورځ ویل موږ د هغه څه په اړه چې په سوریه کې روان دي د یوې داسې ادارې چې مرکزی په پردانیه کې د معلومات کرن نه ګڼو. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې اټکل کړي چې په سوریه کې په تیر یو کال کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 9,304 کسان وژل شوي، په دوی کې 3,804 ملکی وګړي او سوه شپږ تنه ماشومان دي. د سازمان وایي د روسیې په بریدونو کې همدارنګه د داعش 2,024 وسلوال او نورو یاغي ډلو 2,814 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ له ایران نه وغوښتل چې خبریال او مدني فعال نرګس محمدي له زندان نه خوشي کړي. ایراني محکمو په وروستیو کې د نرګس محمدي د 14 کاله بند سزا تایید کړه. نرګس محمدي تیر کال وروسته تر هغې ونیول شو چې په ایران کې د اعدام پر ضد یو کمپاین پیل کړ. د مې په میاشت کې دا په 14 کاله بند محکومه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل هیڅ څوک باید د سوله ییز مدني فعالیت له کبله زنداني نه شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مهمو محافظه کارو ورسپانو په دې ونې کې ډیموکراټه کاندیدا هیلری کلینټن تایید کړه او د نوموړي پر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ انتقادونه وکړل. لا دې ورسپانو لپاره چې ځینې لسیزې جمهوري غوښتونکو ته وفادار پاتې شوي دا یو بې سابقې ګام دی چې د یو ډیموکراټ کاندید پلوي کوي. ډالاس مارننګ نیوز، اریزونا ریپبلیک، سان دیاګو یونین ټریبیون او نورو ورسپانو چې د مخاطر دی د جمهور غوښتونکو ملاتړ پاتې شوی وستي ډیموکراټي هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړي. د یو اس ای ټوډي ورسپانې چې د امریکا په کچا یو لړیرو لسل کېدونکو ورسپانو څخه د هم خپل هغه دودیزه به طرفي پای ته ورسول چې د ولسمشري په انتخاباتو کې به د کوم لوري پلوي نه کوله. د ورسپانې خپل لسونکو ته یو خبرداري خبر کړي ویل دي ترامپ خطرناک او تیرستون کې دی چې د دې ورسپانې په وینا هغه صداقت پوها خوې او یو رنگی نه لري چې یو ولسمشرتا په کار دی. بیا ډونالد ترامپ د خپل ټوئیټر لالارې د دې ورسپانو لخوا د کلینټن تایید رد کړي ویلي دي خلکو خيار دی او په ډالاس او اریزونا ورسپانو کې خپل ګډون لغوه کړي او د یو اس ای ټوډي ورسپانې لستونکي به هم د ترامپ وینا رقم شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي کمیسیون د مشر ډونالد توسک په مشي د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو د استازو او د افغانستان د ولسمشر په ګډون د بروکسل کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه افغانستان او افغانستان نړیوالې ټولنې ته خپل ژمنې ورکړي. نړیواله ټولنه به په دغه کانفرنس کې تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان له پرمختیایي چارو سره د مرستې اعلان وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي تیره اونۍ وویل چې نړیواله ټولنه به تر 2000 پورې له افغانستان سره د کال 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په همدې حال کې بریتانیا نن ویلي چې د 3 کلونو لپاره افغانستان ته 250 میلیون پاونډ مرسته ورکوي چې دا هم شاوخوا 1,000 میلیون ډالر یا 1 میلیارد ډالر کیږي. خو له افغانستان نړیواله ټولنه د شفافیت او قناعت وړ پرمختیایي پروګرامونو غوښتون کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن هم دې خبرې ته اشاره وکړه. ویل هیله لري چې د افغانستان حکومت به د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پرمختیایي پروګرامونو منځمهاله هدف من پلان وړاندې کړی شي.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، مهمان محترم اول ما باید که به استودیو بیان منتظر شناستیم، آقای اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه هستند و همچنان دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، اونا از طریق تلفن مهمان ما خواهد باشند که امیدوار هستیم همکارای تکنیکی ما.
بله هم دوستم در تلفن.
بله استاد خوش آمدید به برنامه.
بله. تشکر سر، تشکر به همگی، سلام احترامات میرسونم.
تشکر سر استاد.
بله
بله بسیار خوب صدایتان میاد
استاد. دکتر صاحب فرهنگ تاسو دی بروکسل دی غونډی پاړه تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا افغانستان به نړیوال ټولنې ته لکه څنګه چې دی امریکا خاص استازي ویلی دی چې نړیوال ټولنې ته باید قناعت ورکړي او هغه ژمنې چې په خو هم افغانستان ورکړي دي، خصوصا د شفافیت او فساد سره د مبارزې په برخه کې، آیا فکر کوي چې دا به د نړیوال ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟
بله
خب ما البته با سلام احترام به همه کارکنان رادیو شما و به شنوندگان محترم و به نام خدا، به این هیچ شک ندارم که در کنفرانس بروکسل جامعه بین المللی بر افغانستان کمک میکنه، اما این کمک برعکس کمک های کنفرانس های قبلی از 15 سال قبل، اولین کنفرانس توکیو و بعضی کنفرانس های متعدد، ماهیتش فرق داره. به این بازه که در او وقت داده میشد پول بر افغانستان برزی که این کشور ساخته شده و امنیت و در اینجا کارهای صورت بگیره، اما حال جامعه بین المللی ولو که حکومت افغانستان دستاورد هم اینجا عرضه نکنه، باز هم خود را مکلف میدانه که کمک کنه برای ازی که برای حفظ جان و بقای خود این کار را میکنه، چرا که پس این پدیده شوم دهشت افغانی سر بلند کرده و نه تنها سر بلند کرده بلکه تیت شده اروپا، افریقا، شرق میانه، منطقه خود ما را پا به امریکا گرفته. لحاظا اونا برای ازی که پس افغانستان مثل بارها گفتن مبدل به مرکز از دهشت افغانی نشه، اونا به کمک های خود ادامه میتن. این یک از طرف قضیه است. به طرف دیگه قضیه ایست که آیا حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل که سهم میگیره چی همه ها اینجا میبره؟ در کنفرانس دوم توکیو و همچنان در کنفرانس دیگه در لندن بود خبیم که اینجا وظایف خانگی برای حکومت افغانستان داده شد که خود باید اجرا کنه، که مبارزه با فساد بود، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تخفیف یا کم کردن تولید مواد مخدر بود، مسئله حقوق بشر بود، مسئله انتخابات بود، مسئله بازسازی سیاسی بود، یک سلسله وظایف بود. اما این وظایف متاسفانه برآورده نشده. حتی در این دو سالی که دیروز یا پیروز پوره شد دوره حکومت وحدت ملی، همون اساسات را که بر مطابق با اون حکومت وحدت ملی به وجود آمد، اما اونا تا به امروز در آورده شده نتانستن. مسئله انتخابات بود، مسئله آوردن لوی جرگه قانون اساسی بود که تعدیل بکنه قانون اساسی افغانستان، کار ما همی نظام قبول میکنیم یا تعدیل میکنیم میره و نظام صدارتی، این هم صورت نگرفت. مسئله فساد اداری نه تنها کم نشد بلکه ابعاد متعدد و گسترده تر گرفت و به تعدد اون نیازهای افزوده شد که با این پدیده باید مبارزه کنند، اما خود از اینا در بین خود امانی ندارند که تمام رو به تلویزیون ما از مسئولینش میشنیم که مثلا ریاست مبارزه به علیه فساد اداری و ارتشا میگه که ما 400 روسیه رو فرستادیم، از 400 روسیه آیا نهاد نو میگه که کل از اینا نامکمل است، اون میگه آیا از 400 روسیه یک ده دانش هم صحیح نیست کل از اینها مکمل است. ولی حاضر در این قسمت هم آقا در قسمت بازسازی، در قسمت اقتصادی درست است که حکومت افغانستان میگه که ما موارد بودجه افغانستان، موارد دولت بلند رفته یک اندازه، اما این موارد نو نیست بلکه این موارد بلند رفته برای که باقیاتی که از گذشته بوده بوده تانسته ای حکومت بگیره خودش یک دستاورد از میره اعتراف بکنم به حکومت های سواخر نتانستن. اما ما داریم بسیار چشمه های عایداتی زیادی که میتانستیم به مراتبی رو بلندتر ببریم. همچنان در قسمت میگی که افغانستان مبدل شد به چهار راه تجارت در بین شمال و جنوب و مشرق و مغرب کشورهایی که در جغرافیه که ما قرار داریم، در اینجا قدم های برداشته شده. اما متاسفانه که تا به حال ره اوطور که لازم است ما بتانیم از چیزی تر از این استفاده کنیم و یک اندازه خود را از وابستگی اقتصادی نجات بکنیم. چیزی که خود رئیس جمهور گفت ما استقلال اقتصادی نداریم، بتانیم در این راستا هر چیزی تر کار کنیم پال چیزی نشده. آل آیست آیست میخواییم گام های اولی رو بگذارم که من نمید میکنیم تر چیزی تر این نتیجه بکنم. در صورت در کنفرانس بروکسل دنیا حالت ما رو میفهمه اما سوال های خود هم میکنم. اما درست. این هم شک ندارم که کمک خود انجام میدونم در افغانستان.
بله سلامت و سیم مننه. زموږ بل میلمه شاغلی د مالی وزارت ویندوی شاغلی اجمل حمید عبدالرحیم زای ستیدو تر اخلی دی تشریف راوړی دی دوی ته مرکلی وایم. شاغلی عبدالرحیم زای پوهند استاد فرهنگ وویل چې افغانستان هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې که هغه د شفافیت او اداري فساد په برخه کې وي یا په نورو برخو کې هغه نه دي اجرا کړي، لیکن دوی بیا هم خوشبینه دي چې نړیواله ټولنه به له دې سره سره له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه بخیر چارې تاسو معزز استاد او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. کور مو ودان. تاسو خبر یاست افغانستان حکومت د تیرو سو میاسو را پدې خو د بروکسل کنفرانس لپاره چې د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 بلجیم کې جوړیږي بشپړ چمتووالی لري. او چمتووالی په دې معنی چې موږ دوه کار کړی. یو کار دا چې هغه تعهدات چې د توکیو لندن کنفرانسو څخه وروسته د افغانستان حکومت لومړی د افغانستان خلکو او بیا نړیوالې ټولنې ته درلوده، هغه تعهدات مو د عمل جامه وراغوستي او عملی سوي دي. یوه مسله. او دویمه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان حکومت کله چې کنفرانس ته راځي باید یو چارچوب، یو استراتیجي یا یو ملي برنامه ولري تر څو پر اساس د افغانستان د حکومت لومړیتوبونه د راتلونکو کلونو لپاره مشخص سي. د افغانستان حکومت د سولې او پراختیا پر ملي چارچوب یا این پی ډی اف باندې کار کړی. دا هغه معتبر سند دی چې موږ نړیوالې ټولنې ته د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې کوو. په دغه سند کې د افغانستان لومړیتوبونه د راتلونکو کلونو لپاره مشخص سوی چې افغان حکومت به په راتلونکو کلونو کې په کومو برخو کې اړتیا لري. په دغه سند کې د افغانستان پر زیربنا باندې کار سوی چې تر ټولو مهمه مسله ده او د افغانستان پر اقتصادي رشد باندې مستقیم تاثیر لري. بله مهمه مسله د افغانستان د کرنې سکتور ده چې دا هم د کارموندنې په برخه کې، د خودکفا افغانستان په برخه کې او همدارنګه پر اقتصادي رشد باندې تاثیر لري. درېمه مهمه مسله د مسکن یا د ښار د جوړولو یا د اوسېدو پر مسایلو بحث سوی. او تر څنګ بیا بله مسله د ترانزیت او ترانسپورت او د انرژي مسله ده. دا هغه مسایل دي چې د افغانستان په لومړیتوبونو کې راځي او افغان حکومت د مشخصو برنامو پر اساس چې د ارقامو پر اساس وي او د تحلیل پر اساس وي نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. او مخکې استاد یو اشاره وکړه، غواړم هغه مسلې ته زه هم لږ اشاره وکړم چې دوی تاکید په دې وکړ چې کچېرې د افغانستان حکومت لاسراوړنه ولري او نه لري نړیواله ټولنه خپل مرستې ته دوام ورکوي. زه بیا د خبرې سره ځکه موافق نه یم چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره کومې مرستې چې د افغانستان سره کیږي دا مشروطې مرستې دي. په دې معنی چې د افغانستان حکومت ځانته شرایط لري، بل مقابل نړیواله ټولنه ځانته شرایط لري. زمونږ شرایط دا دی چې کومه مرسته چې د افغانستان سره کیږي به د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس وي، او دویمه مسله دا ده چې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې چینل سي، او بیا د نړیوالې ټولنې شرط دا ده چې کوم تعهد یا کومه ژمنه چې موږ دوی سره کوو که چیرې ژمنې ته یې د عمل جامه ور واغوستل سي د مرستو دوام مسله به وي، او که چیرې ژمنه عملي نه سي نو مرسته په هیڅ صورت کې دوام نه پیدا کوي. نو د دغو کړنو لاسته راوړنو پر اساس موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکولی سو چې موږ به په ډک لاسیات کنفرانس ته ځو، د خپلو لاسته راوړنو برنامه او پروګرامو په پایله کې کولی سو د نړیوالې ټولنې رضایت او قناعت د افغانستان د انکشاف په برخه کې ترلاسه کړو.
بله خب، به هر حال استاد محترم، این کانفرانس ها که میشه، این صحبت ها هم زیاد میشه و به خاطر کانفرانس ها و به خاطر پول و از این قبیل مسائل پلان ها تره میشه و باز شرط ها مانده میشه و امریکا عالمه که من چک سفید نمیتونم فساد داری اساس قرار میتونم به این آلمونتا. اصل این مردم چی میشه؟ یعنی دولت باید یک پلان باید داشته باشه بدون در نظر داشت کمک های بین‌المللی، که یعنی به اقدامات شبکه سپ امکانات زیربنایی در افغانستان در دسترس مردم قرار گرفته شه، مثلا مسئله برق حل شه، مسئله آب حل شه، مثلا کانالیزیشن ها حل شه. سپ ای تا کی سپ ما دیگر یک چیز به ما به قسم سوتن نشان بتن باز ما نظر به او پلان بکنیم؟ سپ ما از خود یک چیز نداریم سپ.
خب تازه ایدم از گفتار جناب محترم ابراهیم زیب سید فامیدم هیئت افغانی زیده کنفرانس بروکسل شراک میکنه، گویا باید پلان یا باید برنامه بسیار منسجم و مکمل که اینا سرش کار کردن رو پیش میبرن، اونجا پیش میکنن که در اساس از او کمک ها جلب شده و قناعات طرف مقابل حاصل شده. اما متاسفانه که ملت افغانستان و ما از این پروگرام هیچ خبر نداریم. این پروگرام باید کردن از رای میدیه ها و از رای از طرف خود مسئولین حکومت افغانستان از رای ملت افغانستان و مخصوصا پارلمان اینا شریک ساخته می شد، تا اگر خلاهای در اون می بود بذاری در گذشته هایی کار می شد، مثل پروگرام ANDA ساخته شد دیگه و دیگه، این کارها رو ما انجام می دادیم که میخواستیم از جای متخصصین و غیره و غیره خدا کنه که این کار کرده باشن و نیستیم داریم که بار هم کردن، یعنی یک چیزی میگه بره که قناعات از ما را حاصل کنه، اونا به مقابل مجبوریت کمک قرار نگیرن بلکه کمک واسط دادن. اما در خدمت کمک ها باید کسی یه بگویم دو نقطه است. یک نقطه ایست که وقت گوگوی در کنفرانس کشورها هر چقدر باشه، 50 باشه، 60 باشه، مؤسسات بین‌المللی باشه، هر کدام بر رقابتی که دیگر مبادله کلام را میگن که ما نیجه وعده میکنیم که می کمک میکنیم، اما وعده یک چیز است، بازور به تعهد تبدیل کردن این مرحله دیگه کار داره که یک کار بسیار مشکل است که حکومت افغانستان بکنه، و بالاخره تعهد به تادیه کردن که واقعا مو کمک تادیه کنن این مرحله سیوم شد. اون وقت است که باز ما گفته میتونیم که برای افغانستان کار کمک صورت گرفت. تنها اعلانی از این که کشورها در کنفرانس بروکسل اعلان بکنه که من نکم کمک میکنم نکم میکنم، اون مانای زیده نمیده. او با در وقت تادیه بسیار مشکلات پیدا میشه، هرکس در کنفرانس به رقابت یکی دیگر صحبت میکنن. این یک طرف قضیه. دیگر طرف قضیه را که ببینیم مسئله عزیز که دنیا نظر به این حالات خرابی که در افغانستان بود و بسیار حیف و میل شد، همو اعتماد خود را و هر روز اعلان میکنن به این که آیا شفافیت موجود میباشه یا نمیباشه، این جمع ملاحظات خاص داشته باشند. در این شکل نیست که حکومت وحدت ملی یک اندازه مسئله تدارکات و مسئله پروگراما و قراردادها و اینا رو جدی گرفته، اما نقص دیگه از ویست که نوز از این که این موضوعات برای هر کس، یعنی در هر نهاد، در هر جایی که مصرف میشه، زیر یک همکاری و امانی بوده، این از طرف شخص رئیس جمهور زیر نظرش گرفته شده. شخصا تمام چیزها رو میخوای بهش رسیدگی کنه و یه نقطه نظر قوای بشری و از نقطه نظر وقت و زمان ممکن است یک نفر بتواند یک مملکت و تمام تدارکاتش و تمام قراردادهایش و همه چیزش از زیر نظر خود تیر کنه که شفاف شود، و اگر تیر هم بکنه و باز او بره تدقیق بره و نهادی که برش تخصیص داده شده بره، باز به اونجا پس فساد شروع میشه و شفافیت از بین میره. اینا کلی از اینا تنهایی کافی نیست، پروگرام ببریم. بسیار خوب است، من بسیار خوش شدم، بسیار عالی است که پروگرام بسیار جامع و خوب ساخته شده، قناعت خورات ناصل شده. اما با اداره و شفافیت از این پس حفظ کردن مثل که سالا گذاشته نشد، می هم یک لجوه کلان دولت است که در اینجا باید تیم بسیار کلانی باشد که اینا تقسیم وظایف کنند، برای که در هر نهاد و در هر جایی که همین کمک ها اونجا باید در عمل زیاده شد و پروژه ها ساخته شد و قرارداد ها شد و به داوطلبی گذاشته شد و این هم شفافیت خود داشته باشه. یعنی یک کار بسیار عظیم و کلان است که تمام ابعاد زندگی از مردم افغانستان در بر میگیره و کار آسان نیست. یک نفر، دو نفر، پنج نفر نمیتونه، باید است که یک تیم بسیار قوی باشه که هم نظارت کنن و هم تدبیر کنن و هم ببینن که شفافیت محفوظ باقی بمانه.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ. شغله عبدالرحیم زای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په ورستي ورځو کې ویل چې د افغانستان حکومت د اوشت محل پلانونه هم مطرح کړي، وړاندې کړي د کانفرنس ته. لدینه داسې یو تصور پیدا شو چې ممکن اوس نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اوشت محل پروژو هم ملاتړ کوي لکه بندونه او داسې نور. آیا هم داسې ده؟ او آیا افغانستان د دغسې طرحو هم داسې طرح هم په پام کې لري چې په بروکسل غونډې کې وړاندې کړي؟
کومې خبرې چې ما مخکې وکړې هغه ټول ملي برنامې دي. برنامه هغه څه ده چې د اوږدمهال لپاره وي، د پروژې په شکل نه وي. زمونږ ټوله تګلاره تاکید یا تلاش مو پر ملي برنامه ده، نه په یوه پروژه چې په لنډو ورځو کې تمام سي او افغانستان ته مؤثریت او مثمریت ونه لري. یوه مسله، بله مهمه مسله دا ده چې تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت د افغانستان د پرزان بسیاین یا خودکفایی سند موږ هم نړیوال ټولنې ته سپارلی او هم د افغانستان خلکو ته متحد یاستو چې زمونږ تګلاره دا نه ده چې تل لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه کینو. زمونږ تګلاره دا ده چې د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې د ملي عوایدو په ډیروالي سره ورو ورو زمونږ اعتقاد نړیوالې ټولنې د مرستو څخه راکمه سي تر څو د خودکفا افغانستان په لور لاړ سو. د پروژو د ملي برنامو د تمویل او د دوام په برخه کې طبعا مخکې ما یادونه وکړه چې د دوی د مرستو مسله چې د مشروط مرستې دي، یعنې موږ په افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ شرایطو پر اساس د افغانستان د خلکو د ژوند پر اساس خپلې ملي برنامې طرحه کوو، بیا دغه برنامې د افغانستان د لومړیتوبونو تر عنوان لاندې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او یوه خبره غواړم د افغانستان خلکو ته روښانه کړم چې مخکې ستاسو د همکار په خبرو کې ورته یادونه وسوه چې د افغانستان حکومت کله چې داسې پروګرامونه یا برنامه وي متحرکیږي او هدف یوازې کنفرانس یا داسې پروګرامونه وي. زمونږ هغه اساسي لاین یا خبره دا ده چې دغسې پروګرامونه کیدلی سي یوه وسیله وي دا ډول کنفرانسونه، اما هدف یا موخه زموږ چې ده د افغانستان خلک دي او د افغانستان د وضعیت بهبود مسله ده. یعنی موږ کولی سو خپل هدف هغه وټاکو، ولې دا کنفرانسونه کیدلی سي یوه وسیله د یادو موخو د ترلاسه کولو لپاره وګرځي. موږ لومړی د افغانستان خلکو ته متحد یاسو، بیا نړیوالې ټولنې ته، او د پروژو په برخه کې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د زیربنا پر ملی برنامه باندې کار کړی چې 15 کلنه برنامه ده. دا موږ سره په افغانستان کې د زیربنا د پیاوړتیا او تقویت په برخه کې کار کولای سي. همدارنګه د کرنې سکتور پر ملی برنامه باندې مو کار کړی چې دا هم کولای سي په دغه برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. تیره هفته موږ په افغانستان کې د ولسی تړون یا میثاق شهروندي ملی برنامه پیل کړه. دا هغه برنامه ده چې د افغانستان د خلکو د غږ او د ستونزو پر اساس جوړه سوې، یعنی دوی غږ اورېدل سوي او د یو پول حیثیت لري د افغانستان د دولت او د خلکو د یو ځای کېدو په ارتباط، یعنی د خلکو د غوښتنو د ستونزو او د اړتیاو پر اساس هغه برنامه په ټول افغانستان کې پلی کیږي. دې ته ورته لکه نن مو چې د کجکي بند پروګرام افتتاح کړی او هوکړلی کې مزاسو، دا هغه ملي برنامه او پروګرامونه دي چې موږ د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره طرحه کوو، د افغانستان د خلکو د نظریات او د مشورو لپاره ترسره کوو. بله خبره، جناب فرهنګ صاحب د دغو مسایلو د شریکولو یا د عامه پوهاوي په برخه کې اشاره وکړه. ګوري موږ پر ټولو مسایلو کې کله چې په افغانستان کې کار کوو د افغانستان د دولتي چارواکو ترڅنګ غوړو زی داخلي ادارې هم په دې برخه کې لمونږ سره داخلي اوسې د افغانستان پارلمان لمونږ سره داخلي اوسې په افغانستان کې خصوصي سکتور لمونږ سره پاتې سي یعنی په دغه ټولو مجلسونو کې چې په تیرو شپږو میاسو کې د ولسمشر تر مشي لاندې جوړه شوی پر دغه ټولو مسایلو کې هم د مدني استازو خلک پکې شتون درلود هم د خصوصي سکتور ملي سوداګر او هم د پارلمان او د افغانستان پارلمان ته خبر ورکول خپل د افغانستان مالی وزیر تیرونی مونږ رسما غوښتنه وکړه چې مونږ د استماعي غونډې لپاره حاضرېږو ترڅو تاسو ته د افغانستان د حکومت د کړنو بل خصوص د بروسل کانفرنس په اړه معلومات درکړو دغه کار مو تر سره کړ سبا هم د افغانستان په پارلمان کې برنامه لرو خپل ولسمشر د پارلمان ټول اساس غوښتي په دې برخه کې دوی ته معلومات ورکړ او دا چې د رسنوي لارې مونږه سم معلومات ورکو هغه قضاوت به مونږه ملت ته پریدو تر څنګ مونږه د بروکسل کانفرنس لپاره یو ویب سایت هم رامنځته کړی چې په دغه ویب سایت کې ټول مواد ټول مسایل ټول برنامه په درې ژبو دری پښتو او انګلیسي ځای پر ځای سوي دي یعنی د آگاهی عامه یا عامه پوهاوی په برخه کې مهم کار کړی او د خلکو نظریات او مشورې مهم اخیستي نو هیله مو ده چې د خپلو کړنو او برنامو پر اساس موږ په دې وتوانیږو چې د بروکسل کانفرنس څخه په بریا سره بیرته راوګرځو او د راګرځېدا څخه وروسته بیا زموږ دنده پای ته نه رسیږي بیا زموږ اصلي دنده هلته پیلېږي ځکه کومې برنامې یا کومې طرحې چې موږ جوړې کړي دي دغه د پلی کېدو مرحله شروع کیږي چې به په هغه برخه کې بیا موږ نور هم کار ته ضرورت لرو او تلاش ته ضرورت لرو
بله تشکر خب استاد محترم شما یک فرق بین از این کانفرانس و کانفرانس های سابق میبینین یعنی یک تغییر عمده ده این چی؟
بله
بله
آقای
بفرمایید سر
آقای نظر یک چیز میخواستم بگویم من متاسفانه امروز شما که صحبت میکنم این چارج تلفن من خلاص شده یک نمره دیگه هم ندارم دادم برای شما اگه به اون زنگ بزنین که قطع میشه
صحیح صحیح است
بله
تلفن میکنیم خیلی به او
خو اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو دی اوریدونکو لپاره باندې ټلیفون شمیرې اعلان کو تر هغه پورې باندې شاغل فرهنګ ټلیفون هم رخشي د ټلیفون شمیرې دی زموږ البته دی سټوډیو 0992235 په شمیره ده 0923255 د سکایپ ادرس هم په یاد لري radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده وربشو اوریدونکو ته یا اوریدونکو د سکایپ لاري یا د ټلیفون لاري را سره ده مهرباني کوي
بله په فهمه
لاري یا د ټلیفون لاري را سره
لطفا رادیو ټیټه کې یا رادیو لری شی بیا خبري وکي
السلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام
بده ته خو هیڅ شک نشته چې زمونږ دولت او حکومت یو لړ لاست راوړنې هم لري سره د دې چې جنگونه هم دي او دغه هم دي د مثال په توګه د چابهار د سلما او ځین نور لاست راوړنې خو دغه د مرستو ځین پیسې په دې څو کلونو کې صاحب د یو تعداد کسانو د خوا هی شمایل سولې صاحب نو زما یو نظر دی کله چې دوی د بروسل جرګې ته د خیر سره زمونږ جلالت مابان تشریف وړي او دوی هلته دغه مرستې ترلاسه کړي کله چې دوی بیرته وطن ته راځي د دوی څخه زما نه بلکې د ټولو افغانانو دغه هیله ده چې دوی به دغه پیسې د داسې خلکو لاسته وانه چي صاحبه چې هغه هی شمایل شي او هغه بیا بیرته خارج ته ولاړې شي او د خلکو په جیبونو کې ولویږي او خلک بزنس په وکړي په ډېره
ډېره مننه سلامت اوسئ خوشخوی صاحب بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله
مهرباني کوئ صاحب
بفهمئ صاحب بله صحبت کوئ صاحب
سلام پر تاسو ښاغلی نظر پر درنو اوریدونکو باندې پر اسمت خروان صاحب او درنو میلمنو ازګر مو بخیر
سلامت اوسئ تکین صاحب مهرباني
ته شکر کچری پتیری غریم کار کی هغه کار کی د افغانستان د ملي والی د نظام پر روسي د قرارونو بحث وکړو ممکن د بروکسل د کانفرنس لپاره د افغانستان هغه چې دی ولې کړی دی او څه کړی دی کله چې هغه ته د کابل وای یعنی په هغه مسله باندې نه رجرم خو ته ټول مهمه او اساسي خبره بیا هم فرمان سره د کابل پروګرامو کې مشاره وکړه ده دلته د شفافیت موضوع د افغانستان په پتیرو پروګرامونو کې پتیرو کانفرنسونو کې کوم وګورو چې مثلا مرسته شي دي امریکا په کومه د مخکې فرامبس باندې موږ غاور وکړو د دې وړاندې غوښتنه دا و چې چې په کار کې مخېز پر حق کې د تصویر او کوشش کوي ما در منې مونږ په سوال دادی چې د افغانستان حکومت به اوس باندې چې دغه ورستې مرسته چې دغه کنفرانس کیږي آیا په هغو موارد به مصرف شي په افغانستان کې هغه څه لري کیږي او افغانستان به په دغه راتلونکو مرستو کې څونه د فساد مخنیوي کوي او څونه به دغه مرسته شفاف پرځای راځي په کار مصرف کې ډېر زیات
سلامت اوسئ ډېر زیات مننه بل اوریدونکو یې حمله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله بفهمم چې
خبری اوکی
قطعشت بخیالم بله. باز تلفون
خیر
خب برام استاد محترم تلفون تان وصل شد سه بال اگر سوال سابق اگر جواب تین استاد محترم
بله
بفرمایید
بله 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 تلفون وصل شد
بله یا امی سوال هایی که پیشتر برای شما راجع کردیم
بله صدای منو بشنید
بله یا مشنیم سیب ادامه بتین
آه من متاسفانه نیمیشه شنیدم نیمیشه شنیدم
استاس خبال سوال
بله خوب خیر ما سوال خیلی دیگه قسم تره میکنیم برای از اینکه گفتیم بین کانفرانس فیلی و کانفرانس های سابق چی تفاوت خواد باشه صاحب از او خاطر گفتیم در این مورد اظهار نظر کنیم خوش میشیم
خب من بسیار کوتاه میگم در تفاوتش معلوم است پیشتر آقای عبدالرحیم زای هم اشاره کردن که دیگه او دوره هایی که برای افغانستان چک سفید می دانند افغانستان در پیش جهان واقعا یک موقف بسیار عالی داشت آلوره نداره حال دنیا متوجه دیگه مناطق شدن بسیار پروبلم های دیگه پیدا شده و در عین زمان دنیا متوجه عزیز که افغانستان تا کدام اندازه به تعهدات قبلی خود عمل کرده و چی اینا ده من به یکی دستم باری چیزایی که آقای عبدالرحیم‌زاده گفت اگر من تو مجهز اینا برن و اونجا واقعا دیگه استدلال بسیار قوی کرده بتانن و حتی در قسمت بعضی تعهداتی که به دست آورده شدن نتانسته و دلایل بسیار قوی بگوید که چرا به دست آورده شدن نتانسته آیا علل داخلی داشته بین المللی داشته همسایه ها بوده دیگه و دیگه یعنی اگر در اونجا بتانند که اطور یک استدلال قوی بکنند که پس توجه جامعه بین المللی را به افغانستان جلب کنند این کمک ها را میکنند در غیر از او باز هم من به اون عقیده خود باقی میمانم که بدون دست خالی اینا نمیان جامعه بین المللی افغانستان جواب نمیده اما زیادتر از خاطر عظیمی باز میگم که اگر خدای ناخواسته اینا نتانند قناعت حاصل کنند اونا از خاطر حفظ ما تقدم برای آینده خود هم افغانستان اعلانه میکنند کمک میکنند این اینجاست که باز پس وظیفه حکومت افغانستان میشه که شروع کنن و همو کارهایی ره و وظایف ره که به عهده‌شون گذاشته بود ره جدیتر و موثرتر و زودتر انجام بدن پیشتر اینجا گفتیم ما دوره دو سال ره یک ارزیابی کردیم مثلا در این قسمت خود حکومت داری ما شما میبینیم که همیال پروبلم کلان پیدا شده که آیا همی دولت دو سالش پوره شد این مشروعیت داره یا نداره چرا نتانستن که دو سال اینا یک لوی جرگی خانون اساسی رو دایر کردن چرا نتانستن که اینا انتخابات شورای ولسوالی را که یک جز لایت جزای لوی جرگی است او رو دایر کنند چرا نتانستن که قانون انتخابات رو در موقعش طور اصلاح کنند که انتخابات ولو که به صورت زمینی می بود صورت می گرفت یک راه حل بین البین پیدا می شد این سوال هایی است که
بله. استاد محترمی جه بله بله استاد
به این سوالات می شن
بله استادی سوال ها حتما بله. خواهد آمد منتا بله. یک مسئله دیگه هم است که او را آدم یادآور شود که در یه آخر ما بسیار خبرهای خوب داشتیم از افغانستان به طور مثال سرمایه گذاری های داخلی تشویق شد که مثلا در بس دساهی برق سرمایه گذاری میکنه بخیر گروپ الکوزی یا یک دستاورت های خوب است یعنی یک کارخانگی خوب است اگر در افغانستان زیادتر کوشش شود بر علاوه جلب سرمایه بین‌المللی سیبمی سرمایه های داخلی هم در جاهای ضروری اگر تشویق شوند به طور مثال ما بله
بله
بفهمید
یک باز یک مبحث دیگه است این مبحث دیگه است که ما چطور ما یک مبحث دیگه است که ما چطور سرمایه های داخلی خود را بسیج کنیم اونم گپ بسیار مشهور کنیدی است که میگفت همیشه میگفت که شما نگوین که دیگرها برای ما چی کنن شما بگوین خود ما برای خود چی میکنن این اون قصه است که ما خود ما افغانا داریم امکاناتش اما زمینه رو باید از بره سکتور خصوصی آماده بسازیم هم از نگاه مسئولیت قانونی و هم از نگاه مسئولیت فیزیکی اونا بیاین یعنی میاد که آقای الکوزه شش پروژه رو پیش میبره یا
مثلا برق یا در هر سکتوری که باشه که داره دیگه هستن سکتورهای تولیدی حاضر هستن که سرمایه گذاری کنن، اما چون مثلا مسئولیت فیزیکی و قانونی بسیار کم هستن و تکمیل نشده، اونا ترجیح میتن به برن یک جای دیگه سرمایه گذاری کنن. سرمایه گذار همیشه در جای سرمایه گذاری میکنه که عایدش بلند باشه، اگه عاید به دست بیاری اون حق مسلم میشه.
درسته استاد محترم، استاد
عایدی که از سرمایه گذاری خود میکنه.
استاد محترم، اینمی چیزایی که شما گفتین، بله ما همین چیزایی که شما گفتین در می کانفرانس باید طرح شوه، یعنی که ما در سرمایه داخلی هم داریم، مگه مسئله امنیت است؟ آله در در 40 سال گذشته سب این مسئله امنیت خوب نشد و 40 سال دیگه هم خوب نمیشه، از اون خاطر با در نظر داشت این وضع امنیتی باید پلانا طرح شوه.
نه ما به یه خیلستم که اینمی یک نقطه خوبی هم هست که میتونه مقامات افغانی در کنفرانس بروکسل بگویه که با وصف از این که امنیت میاد خوب نیست، ما میتونیم که جذب کنیم سرمایه گذارهای داخلی را که ریسک قبول کنن و بیاین سرمایه گذاری کنن، و ما در این را زیادتر کوشش میکنیم که زمینه رو مساعد بسازیم. سرمایه گذاری همیشه هم ریسک اقتصادی داره، هم ریسک در بسیاری ممالک دیده شده، هم ریسک امنیتی. تعداد مردم پیدا میشن که میره قبول میکنن چون جهال در افغانستان دیدیم میکنن، اما در استدلالی که در کنفرانس بروکسل صورت میگیره باید است این امنا به حیث نمونه اونمون که تبارز داده شد بگفته شد که ببینین ما اینی کارها رو با وصف ازی میکنیم، شما ما را کمک کنین تا با هم بتانیم. اگر اونمون شکل را که در آغاز دوره محقق کنفرانس اول توکیو بانک جهانی صندوق وجیه بین المللی اتر مشکلات و اتر قواعد مشکل را برای ما مانده بودند که ما خود شور دادن نمیتونستیم، این حال اونمو قواعد از بین ببرند تا دولت افغانستان از رای بودجه خود بتانه هم از کمک های بین المللی و هم از موارد داخلی خودش تصمیم میگیره و البته به همکاری با اونا که پروژه های خود عملی بسازه. دیگه او قیودات و او مشکلات که او وقت برای ما خلق کرده بودن که ما خود شاهد از او هستم، همراهشون تصادم های بسیار کلان میکردیم، او را از بین ببرن که ما رای خود را پیدا کنیم. در حقیقت یک قسمت زیاد رای ما را حتی همین مؤسسات بین المللی بسته کرده بودن.
بله
در مدن سلامت و مشکلات از بین برن.
در زیاد مننه عبدالرحیم صاحب که از مش اوریدون کوتای یو پدی برخه کی معلومات ورکی چې استاسو توقع مرده چې په دې کانفرنس کې بل افغانستان سره د څومره پیسو ژمنه وشي، او بل دار چې دا پیسې یا د مرستې به په څه شکل سره په افغانستان کې مصرفی شي. مثلا نن چې بریتانیا اعلان وکړي چې 250 میلیون پاوند له افغانستان سره په درو کلونو کې مرسته کوي، همدغو نړیوالو مؤسسو یې هر کله وکړو چې استاد فرهنګ ورته اشاره کوله، دوی مؤسسو د ارکلی نو یو معنا ده هم کېدی شي چې دوی به فکر کوي چې دا پیسې به د دوی له طریقه مصرفی شي او کنه د افغانستان د حکومت له طریقه به مصرفی شي. البته د نړیوالو مؤسسو د حکومت په ارجحیتونو کې هم فرق شته، دوی ځینې غواړي چې په ځینو شانو باندې مصرف کړي چې هغه به شاید حکومت نه غواړي، یا بالعکس. مهرباني وکړئ په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مخکې له دې چې ستاسو سوال ته راسم، مخکې یو اوریدون که زنګ وهلی و د فساد پر یادونه یې وکړه، تر ټولو مهمه مسله ده. موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان د نوي حکومت په راتګ سره موږ فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړی، تر ټولو بهترین مرکز ده چې موږ سره فساد سره د مبارزې او د دوسیو د سړیلو په برخه کې همکاري وکړي، او د افغانستان د مالی په وزارت کې موږ هم د مالی چارو د ښه مدیریت او د مؤثریت او مثمریت په برخه کې کوټلي ګامونه هم پورته کړي تر څو دغه پیسې څنګه په سمه توګه مدیریت سي. د مرستو د مقدار په اړه د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې هغه مرستې چې د افغانستان سره تر دې مخکې د توکیو په کنفرانس کې سوی وو، په هماغه لیول د افغانستان سره مرستې وسي. مخکې ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا مشروط مرستې دي. په دغه کلمه کې ستاسو د سوال یوه برخه ځوابیږي. د دوی شرط خو دا دی چې تا باندې دوی ژمنې باید موږ عملي کوو، لاسته راوړنې به لرو، مدیریت او دا مسایل به لرو. بالمقابل د افغانستان د حکومت شرط دا ده چې کومې مرستې چې له افغانستان سره کیږي زموږ یو شرط دا ده چې د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس تر سره سی یو مسله، ځکه موږ پوهیږو چې په افغانستان کې لومړیتوب زمونږ کوم یو دی او کومه برخه کولی سي موږ سره د افغانستان د پراختیا او پرمختګ په برخه کې کومک کولی سي. او دویم شرط یا بحث مو له دوی سره دا ده چې دغه مرستې تر ډېره حده پورې کم از کم 80% د افغانستان د ملي بودیجې له لارې چینل سي، چې مونږه د بودیجې په اصطلاح ورته آن بجټ وایو. نو دغه بحث مو ورسره کړی، دا بحث به تر سره کیږي تر څو د ملي بودیجې له لارې زمونږ د پیسو د مصرف ګراف نور هم پورته سي او له دې لارې مونږ خپلو لومړیتوبونو ته ورسیږو. مخکې د سرمایه گذاری مسئله ته اشاره وسوه، ګوره د افغانستان د حکومت لیدلوری دا ده چې د افغانستان کې خصوصي سکتور پرمختګ وکړي، ځکه موږ په دې عقیده یو چې د خصوصي سکتور پیاوړتیا د افغانستان د اقتصادي نظام پیاوړتیا ده او د افغانستان د اقتصادي نظام پیاوړتیا د افغانستان د خلکو په ژوند کې د مثبتو تغییراتو د راوستو یوه مهمه وسیله ګرځېدلی سي. موږ په افغانستان کې د اقتصاد عالي شورا رامنځته کړې، په دغه شورا کې په راس کې د افغانستان ولسمشري سکرتریت د افغانستان د مالیې وزارت سره ده، په دې کې د کابینې نور غړي هم شتون لري، د افغانستان د خصوصي سکتور استازي هم له موږ سره وي، د افغانستان د پارلمان استازي هم له موږ سره وي. دوی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره کومه طرحه کومه برنامه ولري، په دغه شورا کې ورباندې بحث کیږي، تصمیم نیول کیږي او عملا اقدام نیسي، چې تر ټولو هغه بهترینه بیلګه یې هغه د الکوزي ګروپ پانګونه ده چې دوی د 200 میلیونو په اندازه پر 2 ملي پروژو او برنامو پانګونه کوي. او دې ته ورته نور مسایل، یعنی زمونږ تګلاره هم داده چې په افغانستان کې ملي برنامه د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس او د افغانستان د خلکو د اړتیاو پر اساس ترسره سي. دغه خبره مو په داخل کې د افغانستان د خلکو سره کړې، بیا د افغانستان د خلکو د غږ تر عنوان لاندې دغه مسله به موږ نړیوالې ټولنې ته رسوو تر څو د دوی مرستې د یادو پروګرامو پر اساس عیار سي. دا هغه زمونږه لیدلوری یا دیدګاه ده چې په دې برخه کې مو کار کړی. او یوه خبره چې استاد ورته اشاره وکړه، د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په 2015 کال کې د پیسو نړیوال صندوق سره موږ د 9 میاشتې یو پروګرام درلود، هغوی موږ باندې بعضې شرایط را وضع کړی وو او شرط یې دا و که چیرې هغه شرایط موږ بشپړ کړو نو موږ بیا دغه چانس پیدا کوو چې IMF یا د پیسو نړیوال صندوق سره په 3 کلن پروګرام کې شامل سو. هغه موارد مو په 2015 کال کې ورته بشپړې کړې او دا د دې لامل سو چې اوس مهال د لومړي ځل لپاره موږ د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق په 3 کلن پروګرام کې شامل سولو، چې په دغه پروګرام کې د نورو مسایلو تر څنګ تر ټولو عمده بحث به د IMF سره په دې کیږي چې څنګه موږ په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسبه فضا او بستر رامنځته کړو تر څو د ملي سوداګرو یا پانګوالو تر څنګ نړیوال پانګوال هم د ته وهڅول سي تر څو په افغانستان کې دوی پانګونه وکړي او دغه کار هم د افغانستان د حکومت په ګټه ده او هم د خصوصي سکتور په ګټه ده. او د اقتصاد دغه یو اصطلاح ده، په کوم اندازه چې رسک یا خطر زیاتیږي په هماغه اندازه د عوایدو ګراف هم لوړیږي. نو موږ ملي سوداګر داسې لرو، هم ملي سوداګر هم نړیوال سوداګر، چې دوی میلان لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دوی لپاره لازم اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو په دې برخه کې مشترکاً ګام پورته کړو.
همینجا عبدالرحیم زی صاحب، ما یک سوال ببخشید، بخیر صحبتتان قطع کردم.
مهربانی.
یک وقت صاحب یک تجار داشتیم ما، یک 40 سال پیش صاحب یک تجار داشتیم. این تجار وقتی که این پلان خود جور میکرد، این مکتب هم نخوانده بود صاحب، کتم کلکای خود رو کتم چوت حساب میکرد. او میگفت که 10% ما بر رشوت میمانم، 10% صاحب میگفت 10% بر رشوت در مسر فایده خود، 10% مچم به او به او. یعنی حالا در شرایط افغانستان امی کل چیزا را در نظر گرفته باید پلان ها و حتما تا جایی که شما میگین قسمی که استادم تصدیق کردن، شما خوب کارخانه ایتان صحیح کردین، آماده هستین به این کانفرانس. منتها ممی بخاطر از اینکه بعض افکار در این ترکده باشیم این سوال کردم، یعنی در شرایط افغانستان در شرایط جنگی مثلا یک چیزی که فعلا کمبودی میکنه شرایط بیمه هاست. در این کانفرانس اگر اونا کمپانی های بین‌المللی در ساحه بیمه در افغانستان تشویق بکنه، بعض سرمایه گذاری ها را او اگر بیمه بکنن یا یک سرمایه در کنار مانده شوه کسایی که نقص میکنه بر از او یک چیزی شوه سب ای هم در ای کارخانه ایتون شامل است یا نیست بیمه کدن گارانتی کدن سب؟
اول موضوع رشوه
ببخشید همینجا من یک مداخله میکنم آقای نظر
خواه.
من از حضور شما رخصت میشم برزی که در یک جای سون در یک مجلس من گفته بودم که باز بر شما میگم حال وقت هم کم مانده آقای عبدالرحیم زای میتونن که میره جنبندی کنن
درست.
اگر من اجازه بتین من از حضور شما رخصت
میکنم. بسیار جا تشکر استاد اشتراکتان خداحافظتان. آسف تشکر سیب خداحافظ. خب عبدالرحیم زای سیب شما سوال خیلی ادامه بتین ما شما ماندیم سیب.
قصه تان از 40 سال گذشته بود و اطمینان میتیم که اون مسائل فکر نکنم وجود داشته باشه. موضوع رشوه چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم و دیدگاه
ما عبدالرحیم زیسب من غلط فهمی نشه، منظور مسر رشوت نیست، منظور من ایست که در یک سرمایه گذاری در یک پلان تمام رسکا باید در نظر گرفته شوه، از او خاطر منظور من است.
فهمیدم. هر آنچه که در توان حکومت افغانستان باشه ما در کنار سکتور خصوصی دیروز هم استاد بودیم، امروز و فردا هم خواهیم بود. ما در دو سال گذشته بدها موارد را میتونیم نام ببریم که به خاطر تقویت سکتور خصوصی افغانستان انجام دادیم. یک مثال بسیار خرد و کوچک شمیز، به خاطر از اینکه صنایع داخلی افغانستان تقویت پیدا کنه ما یک کار کردیم. مواد خامی که به افغانستان وارد میکنه قبلا فیصدش خیلی بلند بود، اما ما او را به 1% پایین آوردیم. یک موضوع ماشینالاتی که به افغانستان وارد میکنه به خاطر تولیدات و این مسائل صنعتی خود تعرفه گمرکی را به 0 تقرب دادیم. دو موضوع برق، از اینا قبلا تعرفه برق قبل برقشان 25% بود، بعد از اینکه وزیر مالیه چون در رأس هیئت مدیره برشنای افغانستان قرار داره، مجلسی که ما با صنایع افغانستان داشتیم با صنعتکاران افغانستان، اونا تقاضا کردند که فیصدش خیلی بلند است، ما او را با 12.5% پایین آوردیم. و در بعضی پروژه های داخلی ما امو تخفیف محلی یا لوکال دیسکاونت یا پریفرنس بگیم برای از اینا دادیم. وقتی که یک شرکت داخلی ما به خاطر یک پروژه یک برنامه یک شرکت بیرونی یکی داخلی درخواستی میتن، به خاطر از اینکه ما از صنایع داخلی خود حمایت کرده باشیم، از سوداگر تجارای ملی خود، ما بر از اینا 25 مارکس یا نمره تخفیف دادیم. به این مانا اگر یک شرکت بیرونی 75% مارکس بگیره و شرکت افغانی 50 مارکس بگیره، ما ترجیح شرکت افغانی را به خاطر از این میتیم که در کنار سکتور خصوصی افغانستان ایستاده باشیم. و در قسمت هر آنچه که در توان حکومت افغانستان باشه ما هستیم در کنارشان، اما شما بهتر میفهمید که حکومت افغانستان سند خودکفایی افغانستان نخست برای مردم افغانستان تعهد کرد، باز برای جامعه جهانی. ما هم نیاز داریم که در قسمت بلند رفتن عواید خود اقدام کنیم، اما هرگز هدف خود به خاطر بلند رفتن عواید طوری طرح‌ریزی نمی کنیم که سکتور خصوصی ما زیر سوال بره. هدف خود طوری طرح‌ریزی می کنیم که با فساد مبارزه کنیم، شفافیت ایجاد کنیم و از پول بیت المال افغانستان به شکل اساسی و جدی نگهداری کنیم. این از جمله راهکار بلند رفتن عواید ملی ماست که مورد ارسه کمک میکنه. و در قسمت امور بیمه ما یک قانون داشتیم در وزارت امور مالیه، یک بخش داریم امور بیمه ها. قانون قبلی از این طوری بود که جوابگو برای وضعیت فعلی افغانستان نبود. در این قوانین ما تغییرات آوردیم، طوری تغییرات آوردیم که بر اساس معیارهای جهانی او را ساختیم. طرح خود یا مقرره خود برای وزارت عدلیه افغانستان ارائه کردیم، بعد از تصویب کابینه حتما میتونیم در عرصه بیمه هم با اونا همکار و هم قدم باشیم. یه از جمله همون کارا و فعالیت های است که ما انجام دادیم، ولی هرگز به این اکتفا نمی کنیم. هنوز هم نیاز به کار داریم، هنوز هم در قسمت جدیت و قاطعیت خود ادامه میتیم. ولی در این عرصه به همکاری مردم، بالخصوص به همکاری سکتور خصوصی ما نیاز داریم تا با هم در یک مشوره پیش بریم.
بله صاحب ډیر زیات مننه. بیا هم لږ وخت لرو اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه چې یوازې یو ځل مو نوبت ورکړی دی. وګورو چې څه پوښتنه لري د بروکسل د کانفرنس په ارتباط چې د روانې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز
کې بروکسل کې جوړیږي. تلفون اگر میخوای استاد ته بگویم که بعد شنوندای ما شکایت میکنن که گویا ما تلفونا را جواب نمیتیم، اینا میال وقت تلفون است. اگر تلفون میکنین 0799 203 540 و 0700 822 755 یک شنونده واسه شد.
بله مهربانی کوی سیب
بفهمید. سلام
علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم عزیز سیب، خوب بخیر؟
خوش آمدین سیب، صدایتان میاد، بفرمایید.
نظر سیب نیکی را میخواستم امیر مغبون چی شد؟
بله د موضوع پر ارتباط که سوال داری مهربانی
کوی موضوع صحبت کنیم، مسئله کانفرانس هست.
در موضوع سوال را بخواهد میخواستم در مورد امیر مرزبان کنیم.
صحیح مرزبان صاحب شته پراتون که خبرونو که به واوری بل اوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لاندی خبرونه.
بله شنوندی عزیز،
متاسفانه تلفنی قطع شو. خیر بل هم شته
مرزبان صاحب، ما نیابت میکنیم، مال نیابتی کنفرانس هست از ما.
مهربانی که صاحب.
بله بله بله. السلام علیکم سروان صاحب، خوش سلامون استاد نظر صاحب،
سلامت صاحب
و گران استاد
آجی صاحب عزیز، مهربانی. وقت کم دی لشت زاد، مهربانی.
یو سوال خو مثال کړی دی چې دا پیسې به د افغانستان دولت مصرفوي او که به بهرنۍ مؤسسې او یا دغه ټولنې چې دا کومک کوي دغه به کوي، او بل مې دغه ده چې آیا دا پیسې چې دوی ته ورکول شي دا پیسې که په دغه تخنیکي سامانو ورکړي د نغدو پیسو په باره کې استاد به ما ته ووایي چې آیا دا تخنیکي سامانونه که دوی ته ورکړي د پیسو د نغدو په ځای به دا به فایدهمند نه وي، د استاد مخه به پکې ونه نیول شي. مننه. وخت
ډېره زیاته مننه. کور ودان ابراهیمزی صاحب په دې اړه څه وایست؟
بله سرون،
بله دی وای چې د دې په ځای چې نقد پیسې افغانستان ته ورکی، افغانستان ته مثلا تخنیکی وسایل ورکی، مثلا لزر تراکتور ورکی یا تریشرونه ورکی، منظور شاید دی
که په عام اصطلاح د دوی سوال جواب کم موږ د کوم مشخص باکس یا خلطه سره نه ځو چې پیسې ځان سره انتقال کړو. هغه پروسیجر داسې ده چې تعهد کیږي، ژمنه کیږي، بیا د هر کال کار د اجرا په مقابل کې دا پیسې د افغانستان حکومت انتقالیږي. د دې لپاره چې د خلکو په ژبه دا موضوع واضح سي، د هغوی ژمنه کیږي، ولې کله چې موږ کار ترسره کوو د کار په مقابل کې بیا دوی موږ ته پیسې راکوي تر څو مصرف سي. یعنی یو دم دا ټول پیسې موږ ته په کیش ډول نه راکوي چې ځان سره انتقال کړو. د مصرف په برخه کې د افغانستان خلکو ته موږ اطمینان ورکو چې مدیریت به یې په سمه توګه ځکه ترسره کیږي چې هماغه د مرستو د دوام مسله ده چې دا به تر یو محدود وخته پورې وي، اول هغه نه وروسته باید موږ خپل ټول مسایل د افغانستان د ملي عوایدو له لارې تعمیل کړو. د شفافیت په برخه کې هم کله چې دا مصرفیږي نو طبعا د اسناد او شواهدو پر اساس هم د افغانستان خلکو ته، هم د افغانستان پارلمان ته، او هم بیا په آخره کې نړیوالې ټولنې ته گزارش ورکول کیږي. یوه موضوع سروان صاحب که ساس اجازه وي چې لږ بحث ورباندې وکړو، یو څو دقیقې لرو په دې پارلمان کې هم نن ورباندې بحث وسو چې د بروکسل په کانفرنس کې د ښځو موضوع ته توجه سوې که څنګه. د ښځو د حقوقو مسله او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا مسله دا هغه څه ده چې د افغانستان لخوا د بروکسل په کانفرنس کې د اجنډا یوه مهمه برخه تشکیلوي. موږ د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې پر یوې ملي برنامې باندې کار کړی چې په دغه برنامه کې د ښځو د اوسنیو شرایطو وضعیت ته کتنه پکې سوي او همدارنګه د دوی د ژوند د ښه والي په برخه کې لارې چارې په ګوته سوي. کانفرنس د اکتوبر په 15مه ورځ ده، ولې په څلورمه ورځ چې موږ حیشوي ناستې یا سایډ ایونټس لرو. په دغه سایډ ایونټونو کې یو ایونټ یا یوه ناسته همدا د ښځو د جنډر مسله ده چې تر 3 ساعتو زیات په دغه موضوع بحث کیږي او دغه ملي برنامه دوی ته وړاندې کیږي. او دا ملي برنامه مو د نړیوال سازمان د 1325 تفاهمنامه یا ماده پر اساس جوړ شوی چې په دې برخه کې د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه د ښځو غږونه اورېدل شوي. تر څو په دې برخه کې مثبت پایله ولرو.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د مالی وزارت ویندوی اجمل حمید عبدالرحیم زی او د غرس د کابل د خدمتګارانو د ټولنې رئیس ډاکټر میر محمد امین فرهنگ چې په دې خبرونه کې موجود وکړ.
تر عقب مایکروفون همکارای ما رامین کاکل او آصف حیدری و وایس کاکل ابراهیم مورنو همراه ما همکاری کرده که غیر تشکری از یاد ما میره باز از ما خفه وری میشن. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. چشم روشن می کنن آب افغان سکن، یاری یاران سکن دخت افغان سکن، چشم روشن می کنن آب افغان سکن. شاه دختران کی سنگر، شاه دختران